شده بودند، معلومات در دست نیست. ساعت نزدیک 4 عصر است. برنامه فیلی در همین جا پایان می‌یابد، اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. حالا با یک برنامه دیگر با صفی‌الله استانکزای باشید. استانکزای صاحب، خوش آمدید.
سلام تاسو اوریدونکو ته، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د صفی الله استن اگزام تاسو ازادي رادیو او روانه او ساته پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي، چې د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. په لومړی نیمای کې راپورونه او خبرونه اوري. په راپورونو کې اوري چې په غزنی کې نن سهار د دوه موټر سورلۍ چې دقیق شمیر نه دی معلوم و تختول شول، په دې اړه درته تازه جزئیات خبرو. د همورې چې د امر وختیا وزیر وایي د ګزانیا پولیو ناروغي د لمنځه وړلو لپاره ملي بیړنۍ کاری پلان ترتیب شوی دی. خو په سر کې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبريږي او چې چارواکي وایي پاکستان کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس کسه وژل شوي دي. اوس وخت د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې مرزي احمد زید اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د هغو اتو کسانو له ډلې چې نه نامعلومو وسلوالو تښتولي وو وتنه آزاد شوي او د یو بل د خوشې کېدو هڅې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ترکومه چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه نشي، په دې هیواد کې سوله ناشونې ده. او پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف یو ځل بیا په افغانستان کې د مجاهدینو پر رول ټینګار وکړ. پوره خبرونه. د غزنی ولایت چارواکي وایي د هغو اتو کسانو له ډلې چې نن نامعلومو وسلوالو تښتولي وو وتنه آزاد شوي او د یو بل د خوشې کېدو هڅې روانې دي. د غزنی د والي ویان شفیق نارنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه چې د جاغوري اوسیدونکي وو نن له کابل څخه جاغوري ته په لاره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول. له دې وړاندې د غزنی د ولایتي شورا یو غړي هم د دې کسانو تښتول ته تختول کېدل تایید کړی وو. دا خبر په داسیل کې خبري کې چې شاو خوشل ورځې مخکې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې هم یو دیشنه مسافر د دولت وسلوال مخالفانو لخوا وتختول شول او لا تر اوسه هم نه دی موندل شوی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي تر کومه چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه نشي، په دې هیواد کې سوله ناشونې ده. د بهرنی چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عطفمل نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اساسي اقدامات وکړي.
تر کله چې د افغان کډوالو معضله حل نشي، افغان کډوال چې په ایران کې دي او همدارنګه 3.1 میلیون چې په پاکستان کې دي، دوی افغانستان ته را نشي، نو په افغانستان کې به سوله را نشي.
تر دې مخکې هم داسې سرګندونې شوې وې چې په پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو څخه ناوړه استفاده کیږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر علمی بلخی د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل چې د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅې روانې دي. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف یو ځل بیا په افغانستان کې د مجاهدینو پر رول ټینګار وکړ او په حکومت کې د دوی رول ګټور وباله. ښاغلی سیاف د خبرې د کمونیستي رژیم په وړاندې د هرات خلکو د پاسون د 16مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبرداری ورکړ چې هیڅوک نشي کولی مجاهدین له سیاسي ډګره وباسي. ښاغلی سیاف دغه راز وویل چې مجاهدین د بشر حقونو ناقضین او جنګ سالاران نه دي، بلکې د بشر حقونو امنیت تل تایید تامین کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار په خپلو خبرو کې ویل چې د مجاهدینو پر وړاندې بهرنۍ او کورنۍ توطیه به کومه نتیجه ورنکړي. د مجاهدینو د رول په اړه په داسې حال کې خبرو زور اخیستی چې څو ورځې مخکې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ادعا وکړه چې د ملي وحدت حکومت په خپله کابینه کې مجاهدینو ته ځای نه دی ورکړی. او د افغانستان د ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت کوي چې میاشتنۍ تنخواګانې ځنډیږي او د کار لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو ښوونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې کله نه کله یې معاشونه تر 3 میاشتو پورې ځنډیدلي دي. خو د پوهنې وزارت دا اداره دوي او وایي چې دا ستونزه د بودیجې د ځنډ له امله پېښه شوې وه او اوس مهال حل شوې ده. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
Azadi Radio. چارواکي وای په پاکستان کې په وزن مرګ بریټ کې لشتر لږه لسکا وجل سوي دي. د ځای روغتون د عمومي رئیس زاهد پرویز چې د مړو د شمیرې په اړه معلومات ورکړل، وایي په دې پیښه کې لشتر لږه اویا کسه ټپیان سوي دي. دا پیښه د پاکستان په لاهور ښار کې په یوه عیسوي میشته سیمه کې سوې ده. کاتولیک او کرایست کلیساوې چې نن حملې ورباندې وسوې، له یو بل څخه 600 کیلومتره لیرې دي. دا غبرګې حملې په داسې حال کې سوي چې ګڼ شمېر خلکو د یکشنبې د ورځې په عبادت کې برخه اخیسته. له ډیره وخته راهیسې د پاکستان عیسویان د سختریځو لخوا تر حملو لاندې دي. له پاکستاني طالبانو سره اړوندې یوې ډلې چې ځان جماعت الاحرار بولي د دې برید مسؤلیت منلی دی. سپینې ماڼۍ د متحده ایالاتو په سنا کې جمهوري غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له خبرو ځان لیرې وساتي. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس دینیس مکډونلف په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ته په یوه لیک کې پرون وویل هغه لایحه چې د ملاتړ کوي د هرې موافقې د بریالیتوب مخه نیسي. د کارکر له لوري په وړاندې سوې لایحه کې غوښتنه سوې ده چې د ایران او د 15+1 هیوادونو ترمنځ په هر ډول موافقې باید په کانګرس کې رایې واخیستل سي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اوکران ولسمشر پترو پروشینکو پرون له یو بل سره تلیفوني خبري وکړي. دوی دواړو له روسیا او روسي پلوه جلا غوښتونکو څخه چې د اوکران په ختیځ کې په جګړه بوخت دي وغوښتل چې د منسک د اوربند موافقه پلی کړي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د اوکراین له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره د ضمانت مالي مرستې وستایلې. کیف د مارچ په 14 د 15 میلیارد ډالر قسط ترلاسه کړ چې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د 4 کلونو په موده کې د 12.5 میلیارد ډالرو مالي مرستې برخه ده. د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د اوکراین لپاره د مالی مرستې پلان داسې جوړ شوی چې کیف به وکولای سي چې له نورو مرستندویانو څخه هم پور ترلاسه کړي او وروسته به وکولای سي چې د 40 میلیارد ډالرو مالی مرستې ترلاسه کړي. د اوکراین د مالیه وزارت وایي د 2.2 میلیارد ډالرو لومړی قسط په حکومتي خزانه کې انتقال شوی دی او پاتې پیسې د اوکراین مرکزي بانک ته د دې هیواد د پیسو د ارزښت انډول ساتلو لپاره ورکړي دي. په برازیل کې د سیلانیانو بس اوښتي او پکښې لږ تر لږه 9 خلک مړه سوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون د برازیل په جنوب کې هغه وخت وسوه چې د سیلانیانو یو بس په یوه ځنګله کې سلګونو متره لیرې په یوه تنګه دره کې ولوید. په وژل سوي کسانو کې 8 کوچنیان او 24 ښځې وې. لومړی د مړیو شمیره 13 ښودل سوې وه، خو د شپې په تېرېدو سره دا شمیره لوړه سوه. په سانتا کاترینا ایالت کې له دې ستونزمنې درې څخه د مړیو د را ایستلو کار روان و او یو شمیر کسانو د زخمونو له لاسه په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. بس د ځنګل په یوه تنګه دره کې 400 متره لاندې پر ډډه د ونو پر څانګو ولوید. شاوخوا 343 برازیلي وګړي هر کال په ترافیکي پیښو کې وژل کیږي. د چین صدر اعظم لی کینګ نن ویلي چې حکومت یې د اوکراین د ځکنیزې بشپړتیا او خپلواکۍ احترام کوي، خو په دې اړه څرګندونې نه لري چې آیا چین کریمیا د روسیې برخه ګڼي او که د اوکراین. د واکمن ګوند د تشریفاتي پارلمان د 12 ورځنۍ غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې لی وویل د اوکراین د مسلې په اړه چین عادلانه دریځ غوره کړی دی. موږ د اوکراین د خپلواکۍ او ځکنیزې بشپړتیا احترام کوو، خو په عین حال کې د اوکراین کړکیچ د سیمې د جغرافیایي سیاست په وضعیت کې اضافه کړې ده او د نړۍ د اقتصادي بیا رغونې پروسه اغیزمنه کړې ده. او د 2015 کال د نړیوال جام د کرکټ د بی ګروپ په سیالیو کې نن پاکستان آیرلند ته د 2 وکټونو په تفاوت سره ماتې ورکړه. پاکستان په دې لوبو ګټلو سره منځلوبې یا کوارټر فاینل ته وتلی دی. څلور ټیمونه به په منځلوبو کې سره مخامخ سي. پاکستان د روان 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه پورې هغه لوبې بایللې چې دوهم ځل یې بیټنګ کړی دی. خبرونه همدومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
السلام علیکم. د هیواد څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره د بامیان هوا به ډیر سړه وي چې د تودوخې لوړ درجه یې 2.8 اسمان به اوریاد وي. په کابل کې به اسمان اوریاد وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3. په کندهار کې اسمان اوریاد دی، د تودوخې لوړ درجه 21.4. هرات کې اسمان اوریاد، د تودوخې لوړ درجه 14.4. په مزار شریف کې اسمان وریاز د باران د اورښت ترکل چوي د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټ شپږ په جلال آباد کې اسمان وریاز د باران د اورښت ترکل چوي د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټ دوه غزنی کې اسمان وریاز د تودوخې لوړ درجه اته ټیټ منفي دوه په ګردیز کې اسمان وریاز د باران د اورښت ترکل چوي د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټ منفي دوه او په بدخشان کې به اسمان وریاز وي د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټ دوه
خبرونه مو د ازادي رادیو لالاري واوریدل د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولای شي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې ورچې په غزنی کې د اتو تختول شویو کسانو له ډلې اووه تنه بیرته راخوشي شوي او د یو بل د راخوشي کولو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تر هغه چې افغان کډوال له پاکستان او ایران هیواد ته راستنل شي د افغان سولې خبرې به ناممکنې وي. امیر اختیا وزیر وی په دغه هیواد کې د ګزانیا پولیو ناروغي د لمنځه وړلو لپاره ملي بیړنۍ کاری پلان ترتیب کړی.
پلان فعالیت های اضطراری ملی تهیه گردیده تا با استفاده از این پلان میزان دسترسی اطفال در ولسوالی هایی که اجراءات ضعیف دارند بلند برده می شود.
په کنړ کې قومي مشرانو په افغان حکومت انتقاد وکړ چې ختیځ ولایتونو ته په حکومت کې سم سهم نه دی ورکړی.
کو یو کور دې پینداش پک یو اداره کړي او نور خلک محروم دي. نو کوشش دا وکړو چې موږ علي سيد عدل نه کار واخلو.
کونړو په نظام کې ځان نه دی دلته ته بچنګي. مشرقي والو چې په نظام کې ځان نه دی دلته ته بچنګي.
ټول او ټول او نور راپورونه هم درته خبرو. د خبرونې د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی مې هیروي. ازادي رادیو ته غوښیست د سر راپور مو دا دی چې نن سهار یو ډلې وسلوالو د کابل کندهار پر لوی لار په دوو موټرو کې سپاره مسافر له سړکه کښته کړي او له ځان سره وړي دي. چارواکي وایي د تښتول شویو کسانو لویه برخه بېرته راخوشي کړل شوي خو دا لا نه ده معلومه چې دغه کسان به کومې ډلې تښتولي وي. زموږ همکار سید شاه سقیمې په اړه له غزنی څخه دا راپور رالیږلی.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د جاغوري ولسوالۍ اته تنه اوسېدونکي نن له کابل څخه خپلو کورونو ته روان وو چې غزنی ښار ته څیرمه وسلوالو له موټرو سره تښتولي وو. دا مهال د تښتول شویو کسانو له ډلې اووه تنه بېرته راخوشي کړل شوي او یو تن لا هم له وسلوالو سره پاتې دی. د غزنی د والي ویاند شفیق ننګ وایي دغه مسافر عام وګړي وو او نن سهار غزنی ښار ته څیرمه په نوغي سیمه کې وسلوالو له سړکه کته کړي دي. دی وایي لا هم یو کس له وسلوالو سره پاتې دی او معلومه نه ده چې راخوش به یې کړي که به یې له ځان سره وساتي.
دغه خو ټول اته نفر وو د ناغي په سیمه کې وسلوال طالبانو له موټر کتل کړي وو. بیا لږ ځان وروسته دوی ورته پرېښي وو یعنې خوشي کړي دي. یو نفر دوی ځان سره بولی دی او اته نفر وو ټول دوه ګټل سپارو. هغه د مسافرین وو د جاوري ولسوالۍ اوسېدونکي وو.
که څه هم تر اوسه پورې د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت چا نه دی منلی خو دولتي چارواکي یې د طالب وسلوالو کار بولي. تر دې وړاندې یوې بلې وسلوالې ډلې چې ځانونه په داعش پورې تړلي بولي په زابل کې یو دېرش تنه مسافر له موټرو کته کړي او له ځان سره بیولي وو چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم. د دغې ډلې جنګیالي ادعا کوي چې د غزنی د والي په غوښتنه یې برمته شوي کسان څو ورځې وړاندې طالبانو ته سپارلي خو د غزنی والي یې ادعا بې اساسه بولي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي تر کومه چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه نشي په دې هیواد کې سوله ناشونې ده. د خبرې د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم حضور درلود. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره باید افغان حکومت د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره زمینه برابره کړي. نجسا په یو په ډېر نور تفصیل
په داسې حال کې چې افغان حکومت له مخالفو غاړو سره د سولې د پروسې لپاره خپلې هڅې چټکې کړي، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هڅې به تر هغې نتیجه ورنکړي چې افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه نشي. د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اساسي اقدامات وکړي.
تر کله چې د افغان کډوالو معزله حل نشي، هغه 3.4 میلیون افغان کډوال چې په ایران کې دي او همدارنګه 3.1 میلیون چې په پاکستان کې دي، دوی افغانستان ته رانشي، نو په افغانستان کې به سوله رانشي او دا د ژوند تر اخره به د فشار په ډول ترې کار واخیستل شي. نو بناً باید په دې برخه کې جدي کار وشي او یو منظم میکانیزم جوړ شي.
نوموړي همدارنګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال کنفرانس د رابللو وړاندې هم وکړ، سره له دې چې تر دې مخکې هم داسې څرګندونې شوې چې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو له شتون څخه ناوړه استفاده کیږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عالمی بلخي د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅې روانې دي. پاینه حل کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدنه به د سولې او امنیت سره ډیره مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به پر افغان حکومت فشار راوړي تر څو هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې د افغان ماجرین له ایران او پاکستان راغله، دوی په امنیت کې 50% موږ تاسو سره همکاري کولای شي او دا له شکه لري وتلې خبره ده. خو دا د اوس دولت نه موږ دا تقاضا کړې ده او انشاءالله تعالی موږ فشار راولو چې څنګه د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړو چې افغانان دلته راسي د هغوی لپاره د یو نمریز مکه حتی موږ یو نوی فرمولا جوړه کړې وزیر صاحب ماجرینو په اشتراک سره سي پی پامیل لپاره 15 جریبه ځمکه موږ ورکو چې هم د دوی خپل روزګار پیو چلیږي او هم د دوی عادت لپاره یو ښه طریقه هم دغه ده.
سره له دې چې د سولې پاره رسمی خبرې اترې نه دی پیل شوی، خو د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم په دې برخه کې هڅې روانې دي. یو شمیر افغان څېړونکو هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو اترو ترڅنګ د افغان کډوالو د بیا راستنولو لپاره هم کار وکړي تر څو پاکستان او ایران ونه شي کړی چې له دې لارې امتیاز ترلاسه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غواګیست چې په ټول افغانستان کې په 2600 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره ملي بیړنۍ کاري پلان ترتیب کړی دی. د څرګندونې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د واکسیناسیون د لومړني پسرلني کمپاین د پیل پر مهال وکړي. په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان مسؤل وایي تیر 2013 میلادي کال افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو لپاره ټاکل شوی هدف ترسره نه کړ او سږ کال به په ګډه هڅه وشي چې له نړۍ نه د پولیو وایرس د تل لپاره له منځه لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مانی چې په 2014 میلادي کال کې له ډیرو هلو ځلو سره سره بیا هم یاد وزارت ونتواند چې په هیواد کې د ګوزن یا پولیو ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسیناسیون ملي کمپاین د پیل پر مهال وویل په افغانستان کې د پولیو ناروغي د لمنځه وړلو لپاره ملي بیړنۍ کاري پلان ترتیب کړی.
ملي بیړنۍ کاري پلان ترتیب شوی. له دې پلان نه په ګټه اخیستنې سره به په هغو ولسوالیو کې چې پولیو واکسین ته لاسرسی پکې کمزوری دی کاري ظرفیت لوړیږي او په ورته وخت کې د ټولنې د پوهاوي د کچې لوړوالی، د واکسینونو لپاره د غوښتنې د کچې لوړول، د نوې ستراتیژۍ له مخې په جنوبي حوزه او په هغو ولسوالیو کې چې ضعیف کاري فعالیتونه پکې ترسره کیږي د پولیو د دایمي ټیمونو را سکول شامل وی.
اجرات ضعیف دارن.
خغلی فیروزیا تکړه چې د ملي بیړنی کاری پلان لمخه با په ټول هیواد کې د پولیو دو پسرلنی او دوه د منی ملي کمپاینونه تطبیق شي او همدارس به په هغو سیمو کې چې د پولیو ناروغي لګواک سره مخ وي څلور دوره فرعي کمپاینونه هم په پام کې نیول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ په 28 ولایتونو کې لومړنی ملي پسرلنی کمپاین پیل او درې ورځې به دوام وکړي. دوی وایي چې په دې کمپاین کې 1.6 میلیونه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو راښکته وي واکسین او همدارنګه به 6.6 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 9.5 میاشتو په منځ کې وي ویټامین ای کپسولونه ورکړل سي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې په 6 پاتې ولایتونو او 1 شمېر ولسوالیو کې به 1 میاشت وروسته پسرلنی کمپاین پیل شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤول وایي په تیر 2014 کال کې افغانستان د پولیو د له منځه وړلو لپاره ټاکل شوی هدف ترلاسه نه کړای شو او سږ کال به په ګډه هڅه وشي چې له نړۍ نه د پولیو وحشي وایروس د تل لپاره له منځه یوسي. د دې سازمان مسؤول ډاکټر ریچارد وایي 2015 میلادي کال د پولیو د له منځه وړلو لپاره په نړیواله کچه مهم کال دی او هڅه به وشي چې یاد وایروس له منځه یوړل سي.
روان 2015 کال د پولیو د له منځه وړلو لپاره په نړیواله کچه مهم کال دی. لکه څنګه چې وزیر صاحب هم وویل، تر اوسه هم پولیو ځینې هیوادونه ګواښي. په دې هیوادونو کې نایجیریا، پاکستان او افغانستان شامل دي چې د پولیو د له منځه وړلو په هدف کې پاتې راغلي. روان کال په نړیواله کچه داسې برابر سوی چې د پولیو وحشي وایروس باید پکې له منځه یوړل سي.
ښاغلی ریچارد زیاته کړه، تمویل کوونکي او پلي کوونکي کسان باید له قوي ژمنې او پخې ارادې سره د پولیو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. پولیو د ماشومانو ګزان یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تلپاتې معیوبیت لامل ګرځي او کېدای شي چې د ځینو ماشومانو د مرګ لامل هم وګرځي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په هغو هیوادونو کې راځي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په 2014 میلادي کال کې په لغمان، کونړ، ننګرهار، ارزګان، خوست، فراه، پکتیکا، کندهار، غزنی او زابل ولایتونو کې د پولیو 28 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دوی وایي چې سږ کال یوازې د هلمند ولایت په ریګ ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزان یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي له حکومت سره په خوا کې مذهبي، قومي مشران، ملا امامان، رسنۍ او د ماشومانو والدین باید د ګوزان یا د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دښ تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مطلب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
خودم شیوا آزادی رادیو اورم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او فم 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه پر ویبپاڼه هم پیدا کولای شئ. پته ده ازادي رادیو .org. د پښتو فیسبوک پاڼه خوښول مه هیروئ. شیبه په شیبه هلته تازه خبرونه لویږي او همدارسته کولای شئ خپل د سیمه عکسونه موږ ته راولېږئ. تاسو تاسو له نوم سره یو ځای د دغه فیسبوک پاڼه پروال خبر شئ چې شاوخوا یو نیم لکسانو د صفه یا پاڼه لزان سره خوښ کړی. د پته ده فیسبوک .com/azadiradio. اوس به هم را شو د کونړ د قومي مشرانو هغه خبرداري ته چې په حکومت کې د کم سهم په اړه په غونډه کې کړی دي. د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمانو له افغان ولسمشر وغوښتل چې کونړ او نور ختیځ ولایتونو د په حکومت کې سهم معلوم کړي. دوی خبرداري ورکړ چې ولسمشر په حکومتي څوکیو کې د ختیځ ولایتونو خلکو ته توجه ونه کړي، د سولې په هڅو به دا کار ناوړه اغیز پرې باسي. دا چې د قومي مشرانو نور څه ویلي او څنګه به د سولې هڅې خراب شي، روح الله انوري پرې له کونړ دا راپور را لګلې.
دینی عالم محمد طالب غونډې ته وویل د کونړ او ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دواړو ډاکټرانو سره زیاته همکاري کړې، خو کله چې دواړو د حکومت په جوړولو کې جوړجاړی وکړ او واک ته ورسېدل نو د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له پامه وغورځول.
د افغانستان معامله د رهبرۍ او د قیادت نه ورانه شي. زما مشرقي کم چزون
د شرقي ژوند ده هغه د دوالو ډاکټرانو کتل چې دوی ورسره څه کړي او د هغوی رد عمل موږ وکته.
په کونړ کې د دیني عالمانو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل خلکو ځکه په تیرو ټول ټاکنو کې ډول ډول قرباني ورکړي او د ګولیو په باران کې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او خپلې رای وکارولې چې په افغانستان کې له هر ډول فساد پاک اداره رامنځته کار اهل کار ته وسپارل شي او هر سیمه د وړتیا سره سم خپل سهم پکې وګوري. خو تش په نوم د ملي وحدت حکومت رامنځته شو او تر اوسه حق حقدار ته نه دی سپارل شوی.
نن زمونږ اسلامي جمهوریت یا اسلامي دولت په ملي حکومت بدل شو او دا ملي حکومت هم هیچ چاته په حق نه دی ملاو. که یو کور دې پنځه شپږ په یو اداره کې دي لس په یو اداره کې دي ماما خوری او کاکا او لالا معذوم نور خلق محروم دي. کوشش دا وکړو چې موږ على السبيل ده عدل نکار واخلو دي انصاف نکار واخلو.
مولوی نجیب الله حقیار خو په ډاګه حکومت ته غواخو کړ چې کچیرته کونړ او ختیځ ولایتونو ته په حکومت کې پوره سهم ورنکړي شي نو حالات په نور هم خراب شي.
کونړو په نظام کې ځان نه لیدل ته بچنګي مشرقی والو چې په نظام کې ځان نه لیدل ته بچنګي د یو ولایت نه وزیران په کابینه کې کاندیدېږي او د څه قرباني چې کونړو ورکړي دی چانه دا ورکړي ولی مانه مانه زه تا څنګه ومرم.
د یادونې وړ ده چې په لومړي او دوهم پړاو ټاکنو کې کونړ کې د رای ورکولو په اکثرو مرکزونو ډزې روانې وې خو بیا هم خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي. په یادو ټاکنو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په یوهنا آباد سیمه کې د عیسویانو پر کلیسا د دو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر څوارلسو ته پورته شوی دی. د دوی په وینا په ټپیانو کې اوس هم د ډیرو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او ښایي د مړو شمیر پورته شي. بلخوا په لاهور کې پر کلیسا د دغو بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو د تحریک جماعت احرار ډلې منلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ذبیح‌الله شفق په راپور کې اوري.
د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د عیسایانو پر یوې کلیسا په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شو شمیر څوارلسو ته پورته شوی. پاکستاني رسنۍ د لاهور د امنیتي او روغتیايي چارواکو په حواله وایي چې د یکشنبې په ورځ د لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د عیسایانو پر یوې کلیسا کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او تر پنځو شپېتو زیات ټپیان دي. دوی وایي چې ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې کلیسا ته ننوځي خو د ساتونکو لخوا ودرول شول چې په نتیجه کې یو د کیتولیک کلیسا په دروازه او بل په کلیسا کې دننه په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول. دا پیښې ټپیان د لاهور بېلابېلو دولتي روغتونونو ته لېږدول شوي چې د ډېرو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پنجاب د ایالتي حکومت وړاند زعیم قادری له رسنیو سره په خبرو کې پر عیسویانو ځانمرګي برید اوغنده او دای په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون خود دی. وایي ترهګر غواړي د دې ډول بریدونو له لارې د پاکستان یووالي ته زیان ورسوي. ترهګر غواړي چې د دې ډول بېرحمه او ظالمانه حملو له لارې زموږ حوصلې پستې کړي. دا تروریزم به د ناوړې پدیدې له منځه وړلو لپاره باید موږ سره یو شو. بلخوا په لاهور کې پر کلیسا د ځانمرګو بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک د جماعت احرار ډلې منلی دی. د دغه ډلې وایان احسان الله احسان پاکستانیو رسنیو ته ویلي چې دا برید د آفیا صدیقي بریګیډ جنګیالیو کړی دی. یوهنا آباد لاهور ښار ته نږدې پرته سیمه ده چې ډېری اوسیدونکي عیسویان دي. د چارواکو په وینا په وژل شو او ټپیانو کې پولیس، ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. تر پیښې وروسته قهرجنو مظاهرینو د پیښې له ځایه دوه مشکو کسان ونیول او تر وهلو ډبولو وروسته یې ژوندي وسوځول. د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې تر دې مخکې هم د مذهبي لږکیو پر عبادت ځایونو ګڼ بریدونه شوي چې په ترس کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. تر دې مخکې د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 28 نېټه د پېښور په کوهاټۍ کې هم د سینټ آل چرچ په نامه یو کلیسا کې ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او تر سلو زیات پکې ټپیان وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د لاهور ایالتي چارواکو او د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د لاهور په کلیسا کې ځانمرګي بریدونه غندلي دي او له اړوندو ادارو څخه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د اوباما ادارې پرون یو ځل بیا په کانګرس ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په بهیر کې لاسوهنې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سویس کې د متحده ایالاتو او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې اترې نن ماښام پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سنا اداکاري بې له شکه په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. په دې اړه راپور د احمد تکل لخوا وړاندې کیږي. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس دینیس مکډانف د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر ته په یو استولي لیک کې په ډاګه کړی چې د یو شمیر سناتورانو لخوا جوړه شوې لایحه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د روانو خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. په لیک کې مکډانف ویلي چې د سناتور کارکر ترهبه له ایران سره په خبرو اترو کې کانګرس ته د یوې ونډې له غوښتنو هاخوا هم ناوړه اغیز وکړي. د مکډانف په وینا کې د هرې معاملې لپاره په کانګرس کې رایه واخیستل شي نو حتی ښایي د هر راز معاملې د کامیابۍ مخه ونیول شي. د هر ډول لایحه چې له موافقې سره سم پر ایران د بندیزونو په لګولو کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیتونه محدودوي ناسمه وبلله. جمهور غوښتونکو سناتوران او سپینه ماڼۍ د ولسمشر د صلاحیتونو پر سر په داسې حال کې سره وران شوي چې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیلوي. ټاکل شوی چې جان کیری او محمد جواد ظریف نن ماښام د سویس په لاسن ښار کې په خپله کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د پاتې اختلافونو د لمینځ وړلو لپاره هڅه وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته د روان مارچ میاشتې تر پایه مهلت ټاکل شوی او متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که دا خبرې نتیجه ورنکړي نو د خبرو له جریانه به ووزي. جان کیری د خبرو لپایل مخ کې وویل د ایران د اټومي ټکنالوژي د محدودولو د لارو چارو په اړه په خبرو کې تر اوسه پرمختګ شوی خو پلان شوی موافقه ته د رسیدو لپاره سخت پریکړه لا پاتې ده. کیری د امریکا له سی بی ایس ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل د هیلمن دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو موافقه وشي. ښاغلی کیری چې په قاهره کې خبرې کولې زیاته کړه دی نه پوهیږي چې د څه باندې څلوېښتو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا ایراني چارواکو ته استول شوی لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي کنه، خو څرګنده یې کړه چې دا کار بې له شکه په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. د مکډانف په لیک کې یوازې دا غوښتنه شوې چې کانګرس د کومې لایحې په اړه له اقدام مخکې له ایران سره د خبرو اترو پای ته انتظار وکړي. مکډانف د ولسمشر اوباما هغه ګواښ بیا تکرار کړی چې وایي که کانګرس د کار کارتره تصویب هم کړي نو دای به ویټو کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر توار ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لن خبرونه وایي. تر هغه وروسته ابراهیم صافی د سپورت نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
د غزنی چارواکي وای د هغو اتو کسانو لړل چې نن نامعلومه وسلوالو تښتولی وو او وتنه آزاد سوی او د یو بل د خوشی کې دوه هڅې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر هغه وخت چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه نسی په دې هیواد کې سولې ناشونې ده. د افغانستان د شونځو د نشوون کې شکایت کوي چې میاشتنی ماشونه د ځنډیږي او د کار لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. چارواکي وايي په پاکستان کې په یو ځانمرګي برید کې لشتر لژلس کسه وجل سوي دي. په برازیل کې د سیلانیانو بس اوښته او پکښې لشتر لژنه څلويشت کسه مړه سوي دي. د چین صدر اعظم ویلي چې حکومت یې په دې اړه څرګندونې نه لري چې آیا کریمیا د روسیې برخه ده او که د اوکراین. او د 2015 کال د نړیوال جام د کرکټ د بی ګروپ په سیالیو کې نن پاکستان ایرلند ته د 0 وکټونو په تفاوت سره ماتې ورکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره. سلام، له ازادي رادیو نمو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هر کلی کوم. تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له غرمی وروسته یو بجه د کابل پر سیمایز وخت له استرالیا څخه کابل ترسته نشي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم د راتلو په مناسبت د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې یو غونډه هم په پام کې نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا یوې نیمې میاشتې را په دې خوا په استرالیا او نیوزیلند کې له لوبو وروسته هیواد ته راستنیږي. افغان کرکټ لوبډلې په دغه مسابقو کې یوه لوبه له سکاټلند څخه ګټلې او 15 نورې بایللې دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د نوي کال په مناسبت د بایسکل ځغلونې مسابقې جوړې کړي. د دغه ریاست د ولایتونو د همغږۍ مدیر عبدالصبور عزیزي ازادۍ رادیو ته وویل د بایسکل ځغلونې دغه مسابقې به د هلکانو او نجونو د ټیمونو ترمن چې شمیر یې شپاړه ستنو تر رسیدګي جوړ شي. خغلی عزیزی وایي چې لوبغاړي به د غازی سټډیم څخه خپل اساس سپیل، وروسته به پروان او بیا به تر بغلان او مزار شریف پورې دوام وکړي.
د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اوسیدونکي وایي د برېښنا نشتوالي له امله ورځ تر بلې د اقتصادي ودې مخه ډب کیږي او دوی نشي کولی خپلې ورځنۍ چارې د جنراتوري برېښنا له لارې سنبال کړي. دوی ویلي ده چې نه یوازې په دغو ولایتونو بلکې په کابل کې هم د برېښنا د نشتوالي له امله اقتصادي کارونه ډب شوي دي او ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. خو د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو د دغو اوسیدونکو د شکایت په اړه تفصیلي راپور داود تپان جوړ کړی چې په ګډه ورته غوږ دو. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د لوی پکتیا اوسیدونکو مدني فعالان او وکیلان وایي چې د برېښنا نشتوالي د اقتصادي پرمختګ مخه ډب کړي او غوښتنه کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني دی ورسره خپل انتخاباتي کړي ژمنه چې پاتل لسمه یشت کې به د سیمو ته د انتقالي برېښنا مزي وغځوي پوره کړي. د پکتیا، خوست او پکتیکا ګڼ اوسیدونکو وایي چې مرکزی حکومت سویل ختیځ زون ته په اساسي برخو کې هیڅ ډول پاملرنه نه کوي او تور پورې کوي چې مرکزی حکومت ورسره د مور مېرې سلوک روان کړي دی. په یادو درې ولایتونو کې خلک برېښنا یو اساسي ستونزه ګڼي او چې که برېښنا ونه لري ټول پرمختیایي کار به په دې ولایتونو کې ترسره نشي. د پکتیا او پکتیکا څو تنه اوسیدونکي
د پکتیکا ولس د برېښنا له نعمت چې یو مخ بیا برخې ده او له زیاتو مشکلاتو سره یې خلک لاسو ګرېوان. له پکتیکاوالو سره ډېرې ژمنې، ډېرې وعدې سوې. یو وعده دغه هم وه چې زه که بر سر اقتدار رالم بیا به شملور پکتیکاوال له دې نعمتو چې برخمن. نن څوک هغه څه چې مو حق ده پیغراته قایل دی او نش اخبار را کړی.
برخیا برېښنا د ژوند د ډیرو مهمو ضرورتو څخه یو ضرورت. که کارخانه یې، که کمپیوټر یې، که د کور روښانه کول یې، دا ټول په برق پورې اړه لري. متاسفانه سي پکتیکا له دې غټ نعمت څخه محرومه ده او دا خلک دومره قدرت نه لري چې خپل شخصي جنریټر ولګي یا شمسګانی واخلي.
پکتیکا ولایت د افغانستان په تاریخ کې د برېښنا له نعمت څخه یو محروم ولایت ده او هیڅ یو دولت او حکومت تر اوسه پورې د نورو برخو تر څنګ دغه برخې ته هم کومه خاصه پاملرنه یا کوایو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دې ولایتونو کې د ډول اساسي ستونزو د نه حل کېدو هغه انګیزه هم معلومه نه ده چې په کوم سبب باندې دوی نه توانی چې په داسې ولایتونو کې د هغه خپلې اساسي پروژې عملي کړي.
عارف لایمه د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی، پکتیا کې د برېښنا نشتوالي ډېرو پرمختیایي کارونو مخه نیولې ده. مثلا فابریکه نشته، فابریکه چې وي هغه په برېښنا باندې چلیږي. چې برېښنا نه وي فابریکه نه رامنځته کېږي او پرمختګ او صنعت وده نه کوي، خلکو ته روزګار نه پیدا کېږي. حتی تر دې پورې چې د دولتي ادارو په دولتي ادارو کې د برق یا د برېښنا نشتون ډېرې ستونزې راولاړې کړي. دلته مثلا کارونه بیخي په خپل وخت نشي اجرا کېدلی.
په پکتیا کې برېښنا ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې ټولو ادارو کې کله برېښنا وي کله نه وي او ډېرې ستونزې دي. که چېرته برېښنا راسي کېدای سي وړې وړې کارخانې خلک جوړې کړي د برېښنا د نشتون له کبله دا کار نه کیږي.
یوازې د دې دوو ولایتونو خلک نه دي چې د برېښنا له نشتوالي څخه ځورېږي. د خوست ولایت اوسیدونکي وایي که چېرته د حکومتي برېښنا څخه چې د جرناتورونو په واسطه تولیدېږي استفاده وکړي، مصرف یې دوه او درې چنده ورته تمامېږي. د یاد ولایت دوه تنه اوسیدونکي
کو وخت چې ما دولتي برېښنا کاروله په هغه وخت ما باندې تقریبا 3000 غنۍ، 2500 غنۍ، 3500 غنۍ د میاشتې ما باندې د برېښنا بیل راتلو. چې کله مې حساب ورته وکړلو هغه دولتي برېښنا مې بیرته کته کړه، ځکه چې هغه باندې زموږ کار نه کېدلو ټوله ورځ به نه وه. بېرته مې خپلې شمسي واخیستلې، شمسي او بیټرۍ دغه مې ورته برابر کړل. په دغه باندې زه اوس دولتي برېښنا په نسبت سره په دې باندې زه اوس ښه کار کولی شم.
دلته مې په یوه پلازه کې یو نفري اتاق نیولی دی. د برېښنا بیل یوازې چې د ګروپ نم سړی استفاده کوي تقریبا په ژمي کې 1500 افغانۍ په هغې باندې لګښت کېږي، او د ګرمۍ په موسم کې تقریبا چې یو څوک د پکینه استفاده کوي 1500 او 1600 افغانۍ د میاشتې بیل کېږي. دا د یوه محصل او یوه غریب کار د پاره، هغه څوک چې دلته خواري او مزدوري کوي دا ډېر شی دی او دا نشي برداشت کول.
د خلکو همدغه ستونزې په درې واړو یادو ولایتونو کې دولتي شورا وکیلانو ته هم رسېدلې دي او وایي چې په لویه پکتیا کې له پیاوړي اقتصاد سره سره خلک سرمایه ګذارۍ ته ځکه زړه نه ښه کوي چې برېښنا نه لري. د خوست ولایتي شورا وکیل عبدالولي واحدزی وایي چې که چېرته مرکزي حکومت خپلې کړې ژمنې پوره نه کړي د خلکو له توند غبرګون سره به مخ شي.
متاسفانه د برېښنا د نشتوالي له امله په خوست کې پانګونه په ټپه درېدلې ده. حتی موږ یوه وړه فابریکه هم نه لرو ځکه برېښنا د نشتون له امله خلک نه غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. دا ستونزه نه یوازې په خوست کې ده بلکې پکتیکا او پکتیا هم له همدې ستونزې ربړېږي. نو په دې اساس باندې موږ له مرکزي حکومت جدي غوښتنه کوو چې هغه واضح چې د کمپاین په ورځو کې زموږ سره کړي وي د درې واړو ولایتونو د ولسونو سره هغه د ژر تر ژره عملي کړي، که نه نور دا ولس تنګ شوی ده، د ولس زغم پای ته رسېدلی ده. موږ به خپل غږ اوچت کړو او بیا به مسؤلیت د همدغه مرکزي ادارې په غاړه وي.
نوموړی زیاتوي چې په یادو درې ولایتونو کې ورځ تر بلې د مرکزي حکومت د بې پامۍ له وجې خلکو ستونزې په زیاتېدو دي او په ډېرو برخو کې خلک له خدماتو بې برخې دي. د یادو ولایتونو مدني فعالان او عام اوسېدونکي غوښتنه کوي چې مرکزي حکومت یې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د حل لپاره یې جدي اقدام غوښتونکي دي.
نو موږ له دولت څخه جدي غوښتنه کوو چې د هغه کړې وعدې چې د تېر حکومت کې موږ سره سوی پر ځای کړي.
غوښتنه مو ده چې په دغه رابطه دولت له موږ سره پوره همکاري وکړي، کاسور چې وعده کړې ده او په خپل غوښتنو باندې وپاو.
هله داسې مرکزی دولت دی پوخوا دی پوخانی دولت په چیر باندې موږ نه دی دونه بولی او دی مور مېری سلوکونه کې او موږ له پامه ونه غورځي.
دا خلکو دا ستونزې مو په مرکز ګردیز کې د برېښنا رئیس محمد آصف نیازی مخته کې خو دی هغه ویل چې له مرکز کابل څخه د انتقالي برېښنا د لیکدولو چارې پیل شوې دي او هر څومره ژر چې کېږي دی ولایتونو ته به برېښنا ورسیږي.
پکتیا په خاطر سلن کار د 220 کیلو ولټ چې وارداتي برخورده وایي په جریان کې دی. که تاسو لیدلی هم په پکتیا کې ستاسو ځمکه تیل شوی دی او د غل څنګه فایل نه شوی دی. دا برق تقریبا هر ولایت 2.2 میگاواټه برق انرژي دی. نو برق نه اشاره بیا کله چې مرکزونه برق اخلي بیا اطراف ولسوالۍ ته هم دغه برق رسیږي، ځکه چې 2.2 میگاواټه په یو ولایت کې ډېر شی دی. تقریبا چې موږ په هر فامیل باندې تقسیم کړو چې 200-250 واټه په ساعت کې دوی مصرف کړي، نو تقریبا 1,30,000 کورو ته به دا برق ورسیږي چې هغه انشاءالله د پکتیا ولایت کې ټول پکتیاوال ته ورسیږي، د خوست ولایت ټول خوستوال ته ورسیږي، همدارنګه په لوګر او په پکتیا کې انشاءالله ټول وطندارانو ته ورسیږي.
نوموړي زیاته کړه چې دغه برېښنا به لومړی لوګر او پکتیا ورپسې خوست او پکتیکا ته رسیږي چې د دې څلورو ولایتونو د برېښنا په سبسټیشنونو باندې کار روان دی. خلک د برېښنا له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د لوی پکتیا سرمایه ګزار د دې پر ځای چې په خپلو ولایتونو کې سرمایه ګذاري وکړي نور ولایتونو ته هڅه کوي. چې د چارو د کارپانو په خبره د سرمایه ګزارانو د وتلو له وجې به په دې ولایتونو کې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا دی بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اورېدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې دوه ایمیلونه موږ ته رارسېدلي دي او همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دو و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامون پریگ دی سفر سفر چلور دو سفر دو دو یاو یاو دو چلور یاو یاو پینز تاسیز منگاگل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دورکش و عزیزان و دوستان و پروگرام تا واقعی است رازی چی ده پروگرام پا پل که آغا تلیفونی پیغامونا تاست در وورو و پا کموکی چی ده تاسیزی نورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شویدیم حوال آغا تلیفونی پیغام در وورو چی وورور ویلی ده چی ده دوی ده کورنه یو غره چی گنگای ده ورک شوی ده او ویلی ده چی ده آزادی راڈیو لارنا تاسی او تلیفونی پیغام خبر شوی اول با ده اغا وورور تلیفونی پیغام وورو کم چی ده دوی ده کورنه غره ده ورپسی با ده اغا گران وورور تلیفونی پیغام ور تخبر کلو چی ده ده محترم پاک لپ که معلوماتی ده پیغام با یو زی سر وورو
السلام علیکم زما کندهار ولایت د ډډو لسوالۍ د جنۍ له کلي څخه خبره کوم زموږ یو ګونګی ورک دی د څوارلس کالو پنځلس کالو عمر یې دی خر کالیا اوسې د خر سنبلانې په پښو جار کچ پیدا کړی وي دغه شمارې ته چې زنګ راووي صفر اووه سوه یو دېرش دولس دوه اتیا بیا تکراري صفر اووه سوه یو دېرش دولس دوه اتیا دلته یو لیونی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم چې نه ورک دی ځای منکان چې نه ورک ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري چې یو بل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورکړم دوی ځل صفر و صفر دی اته صفر و پاز څلور
تلیفونی پیغام مو واوید گران دوستان و رازی چه وز حقه او تلیفونی پیغام تاست در وارو کم چه عبدالرحیم لپاکتیا نرالی گلی دی دی پخ پل پیغام که وای چه لازادی را دیوانا دست یو تلیفونی پیغام خبر شوی چه ده دوی ده ورکشوی پاک لپکه معلومات دی اول به دغه پیغام وورو ورپسې به هغه تلیفونی پیغام وورو کوم چې مونږ د ازادي رادیو په آرشیف کې پیدا کړ او دغه ورور ته خبرو دغه دوه تلیفونی پیغامونه به هم یو په بل پسې وورو
زه عبدالرحیم پکتیا ولایت له زرمت خبرې کوم د ازادي رادیو له کارکونکو څخه هیله کوم د تیر یک شنبې په ورځ غزنی ولایت ته یو پیغام نشر شو د راپور په نامه یې معلومات لرل وی ویل دغه نفر په جماعت کې اوسي هیله کوم دغه پیغام بیا نشر کړي زما یو ورور د عبدالغفور په نامه نولس کاله عمر لري ورک ده دوه کاله یې ووتل او یادې دغه نفر ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړي صفر اووه سوه نهه اتیا پنځه شپېته څلور شپېته نهه څلوېښت شمېره یې زیات کړم صفر اووه سوه نهه اتیا پنځه شپېته څلور دېرش نهه څلوېښت
زخپل نور الدین یم د غزنی ولایت مرکز ولدا دلته د غزنی ولایت کې د رپورټ په نامه باندې یو نفر مستا چې په یو جمعه کې اوسي چې د دې کې د هر مسلمان ورې ماته د په نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس په ویل وټین د یو مړی د بیا تکرارون سپر و و یو سپر دوا پنځه پنځه و یو مننه
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15 تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اوري په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواګیا اوس به زه تاسو ته داسې یو ایمیل درولولم کوم چې موږ ته رحمت الله دل سوز را لېږلی دی دی په خپل ایمیل کې داسې وایي سلامونه او نیکې هیله مې ومنئ دغه ګران ورور ته وایو چې وعلیکم سلام بیا په خپل ایمیل کې وایي چې یو دوست مې چې تقریبا لس کاله کېږي په اته کلنۍ کې ورک شوی دی نوم یې هغه ولی دی تر اوسه یې کورنۍ پسې ځورېږي خو یو چا راته تیلیفون وکړ چې څو ورځې مخکې ازادي راډیو اعلان وکړ چې یو چا ورته تیلیفون کړی وو او ویل چې زما سره یو هلک دی د ډیر وخت کېږي چې له خپل کوره نه درک شوی دی او نوم یې دی اغا ولی په کندهار کې. زه هم په کندهار کې اوسېږم خو د هغه شخص ادرس نسم پیدا کولی. ستاسو په سایت کې مې هم ډیر کوشش وکړ خو کوم نتیجه یې ورنه کړه. د تاسو له مهرباني له مخې لطفا د دغه شخص په اکله موږ ته معلومات راکړئ. رحمت الله دلسوس له کندهار څخه. ګران ورور، د تاسو ایمیل موږ ولوست. په رښتیا هم چې داسې یو تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی. دغه تلیفوني پیغام موږ ته ولی محمد له کندهار را لېږلی دی او ویلی دی چې د یو شخص په اکله چې هغه ولی دی معلومات لري. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
زه ولی محمد یم، د کندهار ولایت د بنچمر د سیمینا سای سره د تلیفون پکې. دلته موږ یو ورځ د هغه ولی په نامه سره د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره کوي نسی. او دی وای چې موږ کور مخ کې په عثمان خیلو کې وو او اوس ماجر راغلی و شلیته. د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره په دې شمیره اړیکه ونیسي. 0 0 5 3 9 5 3 3 3 شمیره یو ځل بیا وایم. 0 0 5 3 9 5 3 3 3 دا شمیره ده د هر مسلمان ورور کوي خپلې په پښه سره ګوډي سپینه خولۍ ینداری خولۍ پر سر ده او شنه کالي اغوستي ده. د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسي په دې شمیره باندې. شمیره یو ځل بیا تاسو وایم. 0 0 5 3 9 5 3 3 5 دا شمیره ده. په دې شمیره اړیکه نیولای سي. دی وایي چې زه د عثمان خیلو یم، ماجر راغلی و شلیته. د الله په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید ګران وروره رحمت الله دلسوز. تلیفوني پیغام مو تاسو ته درو واورو. تاسو کولای شي چې ولی محمد ته چې په کندهار کې تلیفون وکړي او د خپل ورکشوي عزیز پاکله ورڅخه معلومات وغواړي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران دوستانو، زه به اوس تاسو یو ایمیل درولم کوم چې مونږ ته روح الله انوری د ازادي راډیو خبرنګار له کونړ را لېږلې ده. دا وایي چې د ورکو شو عزیزانو د تیرې اونۍ په پروګرام کې یو تن ملک جان د شیر محمد زوی چې ځان د کونړ د ولایت د اسمارو د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی او کوم خپلوان یې پروګرام کې د هغې خبرې اورېدلې. نن یې پلار او خور او نور خپلوان زموږ دفتر ته راغلي ول. غوښتنه یې کوله که چیرې د ملک د تیلیفون شمیره او د اوسېدو ځای وښودل شي نو مهرباني به مو وي. ګرانو اوریدونکو، د دغه ایمیل په ځواب کې باید وایم چې د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام نه و چې د ملک جان په اکله چې د شیر محمد زو د څه معلومات وي. که بیا هم موږ داسې تلیفوني پیغام پیدا کړ نو د ده په اکله به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکړو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
الو، سلام علیکم. یو نفر چې خیر الله نومیږي، 15 کاله او مخکې ورک شوی دی. د شاولی کوټ او د ویان د علاقې اوسېدونکی دی. د ورور نوم یې عبدالرزاق دی او د پلار نوم یې عبدالمحمد زی دی. که هر چا په پیدا کړی وي په لاندې تلیفوني شمیره کې زموږ سره تماس ونی. 0 0 2 9 8 9 1 تلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 2 9 8 9 1
زه محمد عالم د زابل ولایت په شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې په دې نامه ورور نورالله د کرملا زوی د کرملا زمان پلار ده. په دغه رقم یو بل ملګری هم لري، دواړه سره انځولي دي، دواړه په یوه نامو دي. تقریبا کې 5 میاشتې 10 میاشتې حقیقی دیسی ورد تی ایس شو که معلومات نلری ما پشتنه که ده معلومات نرا تکیر که چی رو چا تا معلوماتی ما ده دی پرده لمبر زنگوی سی پر آویا شپاش سو نونس درویس دیارلس چی رو چا تا معلومات پرده لمبر دی زنگوی و سلام اختتا من
ما از در بقوات خبره که ما سنگین تنامه سره ورک دی رزگیر کرونه کی رو چی ورک دی انا دا متایب زوی نمی دی کتی چې وکړه دا غره نمبر باندې مشته زنګ وی سپر و سپر و د نسو د و د نسو نیش او وسو اتایا سلام علیکم مازی د محمد شاه په نامه د ونیم کال کې چې ورته د کندهار ولایت د نن نه ایس چې هر څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمیرې د لمستر په ناڅو نیسی سپر بیا اته تلویش ته نو څو درته لیش موږ زه هر وخت څنګه دروامز موږ یو ځان نه تکرارېږي نه تر اوسه تکرار شوی ده او لا کور په جایزه ورکیږي لا کاغانی کې هر څوک په اړه معلومات لري لا کاغانی جایزه ورکیږي والسلام
زه هم شاو مو ته کوم چې دلارم په نام د امیر شاه باندې د دولت کال کېږي چې لنیمروزه ته ایران ته او رښتوی د موږ زراک نه تلرو د میدان چار علاقه داری نرخ قریه دادر د درسخل و سدون کرده یو رود سایچانو میگی بلم گل شاولینو میگی زخبلم شامامو تیما ده ترزو امام گلابشانو میگی و دول از کالا که دی منگل دین ایت درک نلرو ات تی منگل رادو ازاده تیلانو نکو نی پخصی باید آتمن پخص که دی پلان نمیم گل پاچا ده صفر و شماره وایم سپر و سالور سالور نه سالور و نه شپک پینزه یه واره دیاده تا تکرار آوما سپر و سالور سالور نه سالور و نه شپک پینزه بلش نره داده سپر نه یاو و نه دو دری سالور و که چا تا معلومات یو چی پیسویم پا دوش میرو دی اتمن زنگ ناتوی چیم نگه دیر سودا دا دی طول و رادو از کاریگرو تا سلامو نکوون
بلی از محمد رسول لکندهار تبا تزم از عدیر و دیو تزم چیز مجی و کرید بده مشکلات و نامز اتنزم اشت کیش چی برد کی که هر چا تا معلومات وی نو پر دوش میرو دی زنگ راتوی پراویا وچیش واتیس وولس
زه اکبر است پراولا ده خلصتی دولا سوامی خشکایی کلی چه خبر دا عزیز ورک دی دا عدی پا نامه سور علت دی دی شل کالی وما دی تنزه کالی کیجی دا ایران خواد دلی دی نداره کد کدنا غا عدی بزن آغا غوری یاد ده سر نور ملگری ده پبار معلومات لری نا غا عدی بزن مودین کاکازوی دا علاودین و دا شراب رور دی کله خبر از ما غاوري یا نور اندي ورانه د په اړه معلومات لري نه مهرباني دی چې بلاش ناره دی ما ته ځم سی په روسو درنوي شپاسو شپورنوي انځسو دوه اړیا اړیا دی مهرباني وکي تا ځدی را دوت سي خپل ځخ سات کړ سلام
علیکم زمرد محمد علمد ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ګرمه د باوري سفر سره په تماس کېم زمایو محمد د شه محمد په نامه د خمال ارزوی د بقوم سګزې د اصل د سرپل ولایت دی دا لاس کال کې له تقریبا نه تاسو وای دی نن یو خبر ازادي رحمت زنګ و هلې دی او نمبر یې ما ته وو په نمبر لیست تاسو ملات کی که په دغه نامه سره په دغه نمبر سره بیا یو زنګ مو شته خو یې دې نه رباني به یې او دا سړي بل وخت مو ته زنګونه و هلې دی د شه محمد په نامه اگر سیدی تبیا پروز سرکال مزوالو دوالا که کانده رس خواهی سلیا او اگر نپسی پلاس را نکی و سلام تی اکرام
زد زابل ولایت خبری کوم علی محمد نمیزی دا صاحب دا خواسم یو چکم زوری دا دا تیری دا که خلوان زما و زوری با داغ لمبر دی زنگ رسوی سی پراویات سلوت سیتا اتلس ستا و کل
بله سلام علیکم مبوب در غزنی در اولاد رجدان در اولسواله در ماه در ماه زید چیز مولا نمیده شهر آقا زیده غزنی ولایت کې د شپږو میاشتو کې چې ورک شوی دی. د پاک لکه څوک معلومات لري او یا دا خبره د ما غږ دا نمبر ته د زنګ وي 0 3 4 5 9.
زما دغه یو ګونګی ورک واغ په ازادي راډیو کې لاند وکیل مخکې دا کړی دي اوس هغه شماره رسول دغه شماره م وستل چې دغه نمبر ته زنګ راوړي 0 3 4 2 2. بیا تکراري وایي 0 3 4 2 2.
السلام علیکم. زما نوم علام احمد نظر. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلام نه د ما یو ملګری په کندز کې نور محمد دکار په علی آباد کې اوسېږي. زه غواړم د هغه لمبر زه پیدا کړم او که دی د ما آواز اوري نو دی دې زما سره په دې شمېره اړیکې ونیسي 0 8 5 5 3 2 3. زه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه یو نړۍ مننه.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.